24 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسلې راخیستل شوې. دا ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له طالبانو وغوښتل چې افغانستان ته د ده پر تګ د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي د طالبانو له بندیز سره سره به د افغانستان له خلکو سره هم په هیواد کې دننه او هم د باندې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. نوموړي پرون چهارشنبه په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې پر ده د افغانستان د سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. ښاغلي بینر زیاته کړه چې د خپل مسؤلیت له مخې د طالبانو له حکومت سره تل د یو شفاف تعامل هڅه کړې او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مشخصې عملي سپارښتنې او د ښه والي لپاره یې د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو له دغه بندیز سره سره به په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ پر ښاغلي بینټ افغانستان ته پر تګ د بندیز پریکړه تایید کړه او ویل چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. خو ښاغلي بینټ ویلي چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې یې د حل یوازینۍ لاره ده. متحده عربی اماراتو پرون چهارشنبه د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي سفیر باورلیک ومانه. دا له چین وروسته چې د تیر کال په دسمبر کې په پیکنګ کې د طالبانو سفیر منلی و دوهم هیواد دی چې د طالبانو د حکومت د یو لوړپوړي ډیپلوماټ باورلیک مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې مولوي بدرالدین حقانی د افغانستان د اسلامي امارات د سفیر په توګه خپل باورلیک د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مرستیال سیف عبدالله الشامسی ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وسپاره. په عین حال کې د انټرفاکس قزاقستان څنګه د راپور له مخې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په استانې کې د افغانستان د سفارت لپاره یې د طالبانو لخوا د نومول شوي شارج دافیر محمد الرحمن رحماني باورلیک منلی. سره له دې چې د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو ورځې مخکې په یوه غونډه کې وویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ له نږدې څلوېښتو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې په مختلفو برخو کې د پیاوړتیا په حال کې دي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ترکمنستان پولې ته څیرمه په تور غونډۍ کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وکړې.
الحمدلله موږ د دې اړیکې هم ښې دي او په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په ټولو برخو کې، په امنیتي برخه کې ښه همکاري موجوده ده. موږ امید لرو چې ډېر ژر به زموږ هیوادوال له ډېرو لویو لویو پروژو زیری واوري او انشاءالله ډېر سهولتونه به ورسره رامنځته شي.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو لورو د پلاو په ترکیب کې یو شمېر وزیران شامل وو. په تورغونډۍ کې د وسپنې پټلۍ له سټېشن او ګاډي پولې یوې او بلې غاړې ته د ټاپي نلیکې او د ټاپ د برېښنا له لویو پروژو څخه لیدنه وکړه. د بیان له مخې ښاغلي مرادوف ویل هیواد بشپړ ژمنتیا لري چې ډېر ژر د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د عملي چارې د پیل تر څنګ د وسپنې پټلۍ او سټېشن رغولو چارې هم پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسی تایید کړی چې د روانې اګست میاشتې په پای کې د روسیې په کورسک سیمه کې اټومي بټۍ له نږدې ګوري. دا خبره د دې وزارت ویان دی ماریا زخروا پرون چهارشنبه په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ اوکراین توران کړ چې پلان لري پر دې سیمه د برید په ترڅ کې پر اټومي بټۍ هم برید وکړي، هغه ادعا چې کیف رد کړي. اوکراینی ځواکونو د اګست په شپږمه د روسیې پر کورسک سیمې پراخ بریدونه وکړل چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر اوسه د دې سیمې ډېره برخه لاندې کړې. او د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډلې پرون د کابل په وخت ماخوستن 9 بجې د تاجکستان لوبډلې ته په یاد هیواد کې 1-0 ماته ورکړه. افغانستان د ساحل سروري د ګول پر مټ پایلوبې ته ورسید. په پلان کې ده چې افغان لوبډله به د ازبکستان په وړاندې پایلوب ولوبوي. ازبکستان هیواد بیا ایران ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده. افغان لوبډلې درې ورځې وړاندې د قرغیزستان په وړاندې 2-0 بریا خپله کړې وه. د مرکزی آسیا سیالۍ چې د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې دي، د روانې اګست میاشتې په 24 نېټه یې پایلوبه ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامی آدرس ته هلته سر ورخکاره کوي. پر راپورونو سربیره خبرونه، ښکلي ویډیوګانې، انځورونه او د ورځې پیښې هلته له نږدې کتلی او لوستلی شئ. لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې لومړی راپور را اخلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ له طالبانو وغوښتل چې افغانستان ته د ده پر تګ د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي، خو ښاغلی بینټ ټینګار وکړ چې دای به له دې سره سره په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالۍ د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې لپاره د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یوه کلیدي ازموینه وبلله. نور حال له نوریاس نوریا اورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه پر ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ یو سیګنال ورکوي. ښاغلی بینټ دا بندیز یو په شاتګ وباله چې د ده په خبره باید بیرته واخیستل شي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیشن بی پورز د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې دوی پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی دی. ښاغلی مجاهد وویل دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، او زیاته کړه چې هغه به یوه کوچنۍ موضوع ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړو. خو ریچارډ بینټ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې ده په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده. ریچارډ بینټ په بیان کې ویلي دا چې طالبان نور دته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته لاړ شي، دا یو پشا تک دی او هغه د اندېښنې وړ یو سیګنال دی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته د بشري حقونو په برخه کې ورکوي. ښاغلی بینټ وایي که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کیږي چې دی افغانستان ته نه دی تللی، خو له طالبانو غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې لیواله دی افغانستان ته لاړ شي او باید دې هېواد ته لاسرسی ولري. د طالبانو لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تک د بندیز په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یوه کلیدي ازموینه وبلله. هیدر بار بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې دغه بندیز د افغان ښځو او نجونو پر حقونو یو بل ګزارو بالا او زیاته کړه.
The Taliban's decision to bar
د طالبانو دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تګ بندیز لګولی یو له ډیرو نښو نښانو څخه ده چې دوی د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو برید ته دوام ورکوي. هغه پراخیږي او ورځ تر بلې سختېږي.
هیدر بار په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې په اوس وخت کې څه کولی شي وویل، دا یوه مهمه ازموینه ده چې آیا دوی په افغانستان او نړۍ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، او زیاته یې کړه موږ په تیرو دریو کلونو کې په ځلونو ولیدل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په دې ډول ازموینو کې ناکامه شوي دي. خو هیدر بار زیاته کړه چې د دوی لپاره لا هم فرصت شته چې کارونه په ښه توګه ترسره کړي او د طالبانو دغه وروستي اقدام ته د یوې نښې په توګه وګوري چې دوی اړتیا لري په رښتینې توګه خپلې هڅې په افغانستان کې پر هغو جرمونو متمرکز کړي چې طالبان یې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ یې هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وایي چې طالبان باید د پر سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. بلورته بیا طالبانو په افغانستان کې دننه د لومړي ځل لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د طالبانو د عدلیه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل یاد قانون چې یوه سریزه څلور څپرکي او پنځه دیرش مادې لري د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوی دی. په یاد قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مکلف شوی چې د اعلامیه په ټکو د اسلامي شریعت او حنفي فقه له مخې په معروفاتو امر او له منکراتو خلق وګرځوي. دا قانون داسې مهال توشیح کیږي چې له وړاندې یو شمېر خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له یو شمېر کړنو شکایت کړی دی او د طالبانو دغه اداره د نړیوالو بشري ادارو تر نیوکو لاندې هم ده. په یاد قانون کې د ښځو د حجاب اړوند مسلو ته اشاره شوې او پکې راغلي چې د ښځې ټول بدن ساتر دی او د اعلامیې په ټکو د فتنې له ویرې د ښځې د مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې د طالبانو د دولتي ادارو کارکوونکي اسلامي ارزښتونو ته په درناوي مکلف شوي او له رسنیو هم غوښتل شوي چې له شریعت سره سم مطالب خپاره او د زیروح موجوداتو د انځورونو له خپرولو ډاډه وکړي. د امر بالمعروف په قانون کې دوه شور ورکړې د احتکار مخنیوي د موسیقۍ د بندیز او له محرم پرته د ښځې پر سفر بندیزونو ته هم اشاره شوي. که څه هم په قانون کې راغلي چې محتسبان باید انساني کرامت ته په کتو او د خلکو شخصي حریم ته په درناوي یاد قانون پلی کړي، خو پخوا تر دې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې له خلکو سره زور زیاتی شوی دی او ان خلک وهل ډبول شوي. د قانون په یوه برخه کې راغلي محتسبان باید لومړی په سپارښتنو خلک له منکراتو منع کړي او که سپارښتنه کار نه ورکوي په قهرجنو الفاظو د تنبیه کړي، که نه بیا دې د دریو ورځو حبس کړي، او که د قانون په ټکو دا کار هم نتیجه نه ورکوي کس دې محکمې ته معرفي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمني سرانوالانو دوه افغانان د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه سره د تړاو په شک په دې تور چې غوښتلې په سویډن کې یوه وسلواله حمله ترسره کړي په جنایي جرم تورن کړي دي. د راپور نه مخې دغه افغانان چې په تیره مارچ میاشت کې د جرمني د پولیسو لخوا نیول شوي وو تر اوسه په توقیف کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د جرمني سرنوالانو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې دوه افغانان چې د سویډن پر پولیسو یې یوه وسلواله حمله پلان کړې وه رسمن په جنایي جرم انتورن کړي دي. د جرمني خبري آژانس د راپور له مخې دغو افغانانو چې د جرمني د خصوصي حریم د خوندیتوب د قوانینو له مخې نومونه یوازې ابراهیم ام جي او رامین ان ښودل شوي، د 2023 کال په دوبي کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې څخه امر ترلاسه کړی و چې په سټاکهولم کې د سویډن پارلمان ته نږدې په یو وسلوال برید کې د سویډن پولیس او نور کسان په نښه کړي. ویل کېږي دغه احتمالي برید په سټاکهولم او د سکاندیناویا په نورو ښارونو کې د اسلام ضد فعالانو لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په وړاندې د غچ اخیستنې په هدف پلان شوی و. د راپور له مخې دغه دواړه افغانان د جرمني پولیسو په تېره مارچ میاشت کې د جرمني ختیځ ښار ګیرا ته نږدې د تروریزم په شک نیولي او له هغې راهیسې په توقیف کې دي. د څارنوالانو په وینا دوی څو ځلې هڅه کړې وه چې د برید لپاره وسلې ترلاسه کړي خو بریالي شوي نه دي، او زیاتوي دوی په انټرنیټ کې د احتمالي برید د ځای په اړه هم څېړنه کړې وه. د جرمني د فدرالي سرنوالانو لخوا پر دوی په لګول شوو تورونو کې له یوه ترهګریز سازمان سره تړاو یا ملاتړ د جرم د ترسره کولو دسیسه او د جرمني د بهرنۍ سوداګرۍ او تادیاتو له قانون څخه سرغړونه شامل دي. د جرمني په مرکزی ښار جینا کې یو محکمه به اوس پریکړه کوي چې د دغو تورنو کسانو د محاکمې جریان کله او په څه ډول مخته یوسي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د جرمني فدرالي څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دغه دوه افغانان د اګوست په 12مه د جینا په ایالتي محکمه کې رسما تورن شوي دي. ابراهیم ام جی تورن شوی چې په 2023 کال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی غړیتوب ترلاسه کړی او رامین هم د هغه همکار بلل شوی دی. څارنوالانو همدارنګه ویلي چې تر دې مخکې دغو تورنو کسانو د دې ډلې لپاره په جرمني کې د شاوخوا 2000 یورو بسپنه راټوله کړې وه. دغه دوه افغانان داسې مهال په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې سره د تړاو په تور په جنایي جرم تورنیږي چې د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په مارچ میاشت کې داعش ډله د جرمني لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللې وه. همدارنګه په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یو ترهګریز برید په پلانولو تورن کړي دي. له افغانستان څخه بهر د تر ټولو لوی خونړي برید مسؤلیت چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی هغه د مارچ په 22مه د موسکو د موسیقۍ پر یوه سالون برید و چې لږ تر لږه 144 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډله یې ځپلې او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو د دغه ساعت خبری ټولګه هم همدلته رانغاړو. د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې تاسو یو شمېر هغه پیغامونه چې زموږ واتس اپ شمیرې ته مورا لګلی سره واورو.
تاسو له پیغامونو
نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. درغنداب ولسوالۍ اختر بازار ته څیرمه سې کوم کلی موقعیت لري همدلته پراته دي. تیره ورځ پر دغو کلو سخت ورش کیږي، په نتیجه کې یې سخت سیلاب راوځي. هیڅ ته داسې سیلاب ساری نه لیدل کېدو په پخوا کې، نو په نتیجه کې یې ګڼ کسان سیلاب له ځان سره وړي، څاروي له ځان سره وړي، باغونه مو وران شو، کورونه مو وران شو، سړکونه موران شو. نو تر دې شیبې څنګه چې په کار وسی اسلامي امارات او اړوند موسسو له همدغه سیلاب ځپلو سره کومک کړی وای، دغه لارې خلاصې کړی وای، خو په ټوله کې هیڅ موسسه او اسلامي امارات له همدغه هیوادوالو له دغه سیلاب ځپلو سره هیڅ نوه همدردی نه ده کړې.
بل اسلام علیکم، شه جوړ په خیر. موږ دا وایو چې موږ د افغانستان څخه په حالاتو کې خراب راغلی، دلته پاکستان کې پراته یو، نه کارډونه لرو، نه یو څه، نه بل څه. او دلته د پاکستان حکومت موږ تل تنګ ویل غواړي. موږ دا غواړو چې اروپا ته یا کوم بل هیواد ته ما کډه وکړو.
امونه زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل په ایران هیواد کې. دا کورونی چار وزارت ویان ویلی چې په ایران کې د افغانانو حال ښه شوی دی. متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی، ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپې وهل کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپې ودرول شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو د یو وشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو وړاندې به په دې اړه واورې لیونه به مهم تاریخی کتاب مو هم خبرو
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي د کتاب نه بحث کوي د غذایی غذایي سیستم نه بحث کوي
شعر لرو
زه چې کله پښیماني شم اصلي شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیله شوې ده په کندهار کې کولالان لخپل کار خوښ دي
چې دا ما دوبه سیزن اول وی دی بیا د ګلدانۍ سیزن دی بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دی ا ګلدانۍ سیزن چې بیا اول وی دی بیا بیرته لوشتور اورو
دا به هم اوري
دا کنج افغاني جوړوم لاسي کارونه چني والی مې دا لاسي کارونه او خوښېدو ام دې مریو ام ماشين ا رقم کار سی به و بس چې ما به خوښېدو کول مې
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم پورستیو کې آنلاین خپور شوی دی پیرودونکي د امازون لارې تر لاسه کولی شي په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنۍ خاطرې لیکلې دي دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څرنګه و له دوی سره چلند څه ډول و د ښوونځیو په اړه یې هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي همدار از جنو حق خاطری په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته جواب ورکړې دي چې نوري ورنشي همدار از د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویر سرګندې کړې دي د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیدې شي منی تسي بیا د ژمي خاطرې دي بیا د پسرلی او بیرته اوړي ترسي شي تر خاطرو لاندې نه لیکل شوې دي دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو شزینه لیکوالو لیکلې دي که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي د زما ګرانه کابل د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده لیو آنلاین خبره شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په اړه کړي استاد نصر الله ستنگزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی دوی پر دې تاریخي اثر نږدې دوه کاله کار کړي دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی خو که چاپ شي د پوهان ستنگزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي استاد سانکسی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړل دی له دوی په واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بول دورې نه لول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلې د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه را پرې شوې ده په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرې او هلته تالیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي دا مو را اخیستې دي یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغونې په تېر فارس کې او اوسني ایران کې د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي د کتاب نه بحث کوي دغه د غذایی سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پان سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بېرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه اما پسریز اکی دیگه نوران دی حالات هم یو ترسیم سوی حالات راوریست درگو پی سلامت خلج درگو اصل مسئله تا داخلی کن نوگه نمخید مسئله تا هم اشاره سویده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجع اعتکا کړی ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشارې ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړي؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنې مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه نو هغه حالات بیا ترسیم سوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېرې علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې نو معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځي د امیر شیر علی خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د هغه نه د نادر خان په زمانې کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الاشرزای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانیستل کېږي. اما په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده، د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا موږ حتی د تېر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان تغوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دې نه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پی خبر نو او آلت افراد و اشخاص ساتل سیوی دی. دی مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چه اول خپل دغه محبس یا زندان چمره غیر قانونی و چمره خلاف دی موازین را غلی بیا و روست دی اگه نه دا چه دل سیوی دی چه دلت هم زندان وجود درلود او ما حد سکرده چه آلت حدی اقل اقام پیدا که متاسفانه دل زندانیان تا د مال اساسی و نو یا نسته چه موږ مستند کړی وای دی دا. اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبر پر ارتباط چه شخصی زندانونو بحث څنګه ده دمدی حقل نظر لیده بودی
پو روسیو کلونو که چه په افغانستان کې څنګه څه شکاری فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولی چرخی دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته مطلب مې داده
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي ولې امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 2000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو او 8000 خزی بندیانه وین چه دیگه زنانه بندی خانه در حسنی مرادخانی که موقعیت در لودسپنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولاخان چه رازی در زندانیان پول تقریبا خوشکوی و دیگه پله با مکمل دول دی زندانیان سر گوری یا تعداد افاقهی یا تعداد تخفیف ورکوی یا تعداد مریضان خوشکوی یا حتی لیونسیوی دی خوشکوی او دی چارو دی پاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدولت په نامه پیژندل کېده موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته مالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس که حتی د نسوار و استعمال بندوی د تنباکو استعمال بندوی اما وایی چه هر کسان چه معتادین د مخدر و مواد و په حبس خونو کسته اوی تباید د داکتر د معظم داکتر د تجویز سرسم یا مقدار مخدر مواد ور کرسی یعنی تردره اوم که پوری د زندانونو په ارتباط ورزی بیا پورسته یو کلو که معمولا در افغانستان زندانو نده چی قانون چمره پا دنور دورو که یا خپل ده امان الله خان به دوری که بیا در قانون چمره پلیسوی یا نده پلیسوی در بیل بسته اما تراخر پوری بیا پا افغانستان که زندانو نده قانون پیچو کارت خیرازی پا در جمهوریت دوران که متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات و سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختي کې لحاظ باید پرې بحث وسي تاسو پروګرام هم دومره وخت نه لري ځکه دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې دي
استاد سنګزی په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې ده
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمان آنه که په 1312 کال کې د دیمزنگ زندان رسما د مرکزی زندان په عنوان پرانستل کېږي بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي ډېر ښه پوښتنه مو کړه زه به تاسو په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ د مزنګ زندان دومره تولید درلودل چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه همدې محبس تولیدوله یا مثلا د دوی غنانبایی یا د دوی پخولو مرکز د مرکز پولی شفخانی لیدیه او د مرکز د پولیسو قواو وچه دوی تحیه کولا او دا د زندانان پواست بیده او د دوی د پاره بیا دا هم په نظر کې نیول سوی دی چې هغه کسان چې کاسبین دي هغوی ته څه رقمه په زحمه یا معاش ورکول کېږي دا هم په دې کتاب کې راغلي دي یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنوزی صاحب په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي؟
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصر الله خان د ده تره متوتر زندانی کېدل خو تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهرشاه په زمانه کې، حتی وروسته دغه د داود خان په دوره کې او روسته دیگه خود داشمیر پا نور حاکمتونو که دیدی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله
ده داوتان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسا شفیق لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسا شفیق، میواندوال، خانواد خانم رستیال دی کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه بیر اوگده دوره پا هم دزای خان پا دوره که هم دوت خان پا دوره که حتی دیست دمکرتیک خلق پا دوره که دوی ده پزندان نکشفه اوره ده تیری کلیدی ده مسائل ده هم پاملاقی نکره ترقه جای پوری چه مقدوره.
ده خلق ده دمکرتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پا زندانونو که ادام شوی دی پا ده برخه که استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و زندان خوړلې ادیبان یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې، لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، بدل لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د قیدام شو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري مثلا د شیان پالیسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادان و لستون را وقت دیدی چه پاقه دوره که لادره کسی دی آزندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و تصفانه اسناد وجود نلری نو دا به استون زیبید سره دی زیاد تنظیم کلیسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اجزیز خمننه دوی د مرکه په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیه ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1404 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکې ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشارې نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله اوبه هلته تیرېدې او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه، یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر یې آزادي رادیو مجلې ته د واتس اپ له لارې رالېږلی دی.
هوس زه چې کله د هوس جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه، زه چې کله پښیمانی شمه اسویلی شمه انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او هوس تر بریده را شم او د ژوند یو دولارې کې حیران شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانی وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تیریدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیینی شیان پرې وویستل. د دې لوښو د جوړېدو چارې هم د وخت له تېرېدو سره بدل شوې دي. یو وخت به یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوښي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسکه نرۍ غاړه او څوشکی ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوښي دود دي. د تخار له عایخانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام، همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوښي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوښو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څه ناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختې وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینهوالې پیدا کړي دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو په لاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګیلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کوچني منګیان ډیر روزه، دغه توریستان چې دغه هم ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښېږي. اوله دغه خلک پیاده رو، خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکۍ بلا چشه، دغه ډېر وزې او دغه کوچني منګي ډېر وزې. په دوبي کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبی دغه سو سیزن یې ولوې دي. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوې دي، بیا بیرته لوښتور اورو، لوښتور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، تر هغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کولالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالي لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سوو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته بولدک ولسوالۍ ته میوند ته داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاو مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي او د پخوا تر وخت دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه وخت شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ پروژې خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسېدونکی چې دلته د کلالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوښیږي او زیات خلک یې مینهوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو اوبه مو خوښ دي مثلا طبیعي اوبه لري او د دې د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پېښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایه ده. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جې مینهوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي. نو لوښي مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسله ده کوم ځکه دا دته رواج لري او دا رواج اوس دلته په مخله لري.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښار او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
افغانی جامعه په کوردنه نه او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نویه مل مریضه لسیزه کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1292 تر 1294 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامعه افغانستان ته وارد شوي دي. په دې کې هم نوي جامعې وي هم لیلامي جامعې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامعې وارد شوي دي. البته په 1294 لمریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1292 کال په پرتله 50% کې کم شول چې هغه وخت د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کور دننه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورني عواید یو څه کم شوي دي نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نشمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو علت یې په کور دننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره یې افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې به له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې ښځینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالي ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته وویل څو ډوله کالي ګنډلې شي خو بازار یې پنشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم پروړې او دا بل امبرلا او پنجابي هم دا مم دا سينور دا خپلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو د څو چې بهر نه راوړي هغه نه یو نیم سل روپیا اخلو ګنډ. مونږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هلته یې هر څه یو چې جار به ترلاسه راوړي.
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړه چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او لشاقه کارونه به خلاص شي. خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان ده چې د کالیو ګنډلو کیسه زده کړې او د بازار نشتون خفه کړې ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې ښځینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې ښی دی. وایي د ښځینو هر ډول کالی ګنډلی شي، خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید موتا
د خزینه و هر ډول کالی گندلی زددی وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسم جامی گندلی دی. خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباس نو اخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو. خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار ښه و، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو ښځینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دوه منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردک یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی له خپل کاروبار خوښ دي.
کینی ځوان مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم.
دا څلور دې شکل نه کړی ماده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریما زیاتوي چې دا مهارت یې د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دی. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړله، اوس مکمل جوړوی سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډېر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم. سال لپاره مې سره زر اخیستی.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼي نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختي کړي دي. دا وایي لاسي کارونه یې په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او له کلونو راهیسې افغاني ګنډونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې ښه مشتریان لري.
دا ګنډ افغاني جوړوم، لاسي کارونه کوچنیوالي مې دا لاسي کارونه او خوښېدو هم د مریو هم ماشین هر کوم کار چې به وبس ما به خوښېدو کول به مې چې به زه یو شی زده کړم او کارونه اول ځل چې مې ګنډ افغاني جوړ کړو خپل ځان ته مې جوړ کړو. بیا مې نور چا چې به فرمایش راکول همسایه وته په کور کې درند وته بیا شاخو هر چاته مې جوړو. دا د موږ خپل افغاني رواج هم ده، ځوان چې د خپل افغاني کالي شهرت پیدا کړي دا د موږ دود دستور چې دا ځوندی وساتم. مخته مې خپله کاوسي کار مې کم و، اوس مې کار ډېر سو، شاګردان هم لرم د لاسي کارونه بیا بعضې هغه کوي یو پنځلس نفره به یې.
نازو وایي تر ټولو لوړه به یې هغه افغاني کالي لري چې کارونه او ټوکرې په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهال گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، گل دوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم، په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی سلمی نرے نرے خوگی گی سلمی نرے 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 خوگی گی تمین ودی پیلی گی تمین ودی پیلی گی تمین ودی پیلی گی تمین ودی پیلی گی
مین بندی بیلی گی سڑ میں نرے